السلام علیکم په افغانستان کې د غرمی او بخې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي. د اسره سره نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري.
انار شپېم کلي دی الله دا ماشومان بچیم دي چې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
مومي ریاضي وایي مومي فزیک او انګلیش راته وایي لیک او لوست املا ده.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین د لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا ځنډیدلې دي. د خبرونه چې زنوریاس نوریه د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیره وي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان یو چارواکي وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبره یې په یوازې ځان حکومت ولي سخته ده. شیر محمد عباس ستانکزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرو میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ الصحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 969 حفظ الصحه بستی کنل ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شوې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 50 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتۍ په نوم دغه پاکستاني الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتۍ ښایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرلهپسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 55,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په وای سر حکومت ولې وشي. ښاغلی تنگزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یو جوړ شوی غونډه کې وکړې او دا هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانگزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانگزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کدي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپله جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازې، بشري حقونه او د لږکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پرېکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د لوړ پوړی چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نوموړی وایي حکومت یې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تیریدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. اباستان ځي له ځوانانو د هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د ده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاولا صادق:
درغو چې کمپونه د مهاجرینو په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي، موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډېری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. په عین حال کې ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یوه موافقه سره شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نښولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې صلاح سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماتیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمه پورس کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږل ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لیز موږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سواتیا ولا زرا اتسواتيا او بنزل زرا نوي مندل شيء.
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي سږ کال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د دې کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بل خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټولو شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشتي نور محمد تا د خپل عمر کرنی ته معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلی خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوي چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه دی.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو اوبه په پلاستیک ګرمو، پلاستیک باندې اوبه ګرمو، هغه بیا پوس رګدو، هغه د ماشین پوته ګدو.
اخترګل چې له کونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډېر شپې له خپلو بچیانو سره په نهر تیرې کړي او د څه اخیستو توان نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منگل سو کې بس مزدوری نشته، ګټه واټه نشته دی، خرڅول نه شو، وجل نه شو، وز دا واتنه هلس په کسه مشپګو می غټه نونه دی، بچی می واړه دی ز سپنګره ما.
د بیو پورته کېدو یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي، بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وايي بي وزلی له یوې خوا د بیو پورته کېدو لبلې خوا له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل وان لمړی تو کې واخلي.
جنس ډیر جګدي خلک نه لري، دا تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 نه 2000 سالور پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2000 ته 3000 پورې خرڅيږي. همدا شېون همدا څه ټول شېون د کسي ودا ورور
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړنۍ تو کوبې ډیر لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټر بشکا له 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا له 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 18 ډالرو اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیې داسې مهال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب دین ستونزې سلا هم شتون لري، دا هم لمن زلاړي سي ولیدا سي وضعیت بحراني ده او جن نور څویل کیج دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحطی شتون نه لري، یوازې په جنو مواردو کې سلر د لالو تحول سره د ستونزې رامې تسوي دي. دا غوې د حل لپاره هڅې روانې دي، امیدواري ستا سي دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت راته ګروستا د افغانستان اقتصادي خوځښت پټه پودرید او تر خوای مالیه اقتصادی نظام مخپز وړ ولار چې د خلکو په وایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې دوی ورځنی ژوند یې ټکنه او لومړنۍ یوتو کوته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورونا او اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. په لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سیمه هیڅ خبري په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوا دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاک دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزه مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دشه کوي پراتن کې د هله چې دار کم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس کم هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسېږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیکې زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلي موږ ته مې ریاضي وایي، عمومي فزیک او انګلیش راته وایي، لیک او لوست املا ده. موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي، نیمو اقتصاد ډېر خراب او نیمو لیک ښه دي. هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وایي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه وو چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلن او آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوبډل لپاره ډیر مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورت کې
افغان لوبډل نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم او برخلیک ټاکونکو لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې تیر ورځ له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته یې بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاوو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې 2-13 ساله چې ښه زلیدلې دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویلې چې هندوستان هم 13 سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالي د روان دسمبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30مې نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
I am always going to put America first.
Not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمي و نړۍ ول موضوع د کریسمس د جشن پترس کې دویمه پر لپسی ورځ هم پنړي کې زرګونه الوتنې لغو شوی یا هم ځندیدلې دي. د لامل تر ډیره دا ښودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایي کرښو 903 الوتنې لغوه شوي چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هر لاسو هوایي ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایي ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایي کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوي دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتل یې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو ل پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه اوسکی هم لري، دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نیز پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي، خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس ویشل کېږي دې کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
توریان په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مګر 100% چیرې اجرا شول؟ په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترک کړل شو، مګر صرف د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پات میاشت د هم
نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبرې په یوازې ځان حکومت ولی سخته ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لویه لار د بار وړونکو موټرو پر مخ نن وتړل سوه. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بېلابېلو فعالانو د طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټولو ولایتونو کې د تعلیم اجازه ورکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس پیښې د پام وړ زیاتې سوي دي. یو انتحاري حمله کوونکي تیره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د آسیا جام سیالیو کې د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ورځې 10:00 بجې په دوبۍ کې د کرکټ نړیوالې شورا په دویم نمبر لوبغالي کې پیل شي. په تیره لوبه کې افغانستان د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د 120 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان تر دې دمه دوه لوبې کړې دي چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډله که له هند څخه لوبه وګټي د آسیا جام نیمه پای لوبو ته تللی شي. دا سږکال په آسیا جام سیالیو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبیږي چې د دواړو ګروپونو دوه مخکښې لوبډلې به نیمه پای لوبو ته لاره وکړي. په فاریاب کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب خاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د 14 لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې پیل شوې چې 11 ورځې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالیو په لومړۍ ورځ درې لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې ترکستان لوبډلې د فوټسالیس لوبډلې ته دوه یو ماته ورکړه. په دویمه لوبه کې چې د ستارګان او منطقې سبز لوبډلو ترمنځ وشوه، ستارګان د 14 تو په توپیر وګټله. او درېمه لوبه د تشلی کوزر او تمدن لوبډلو ترمنځ وشوه چې تشلی کوزر 15-0 وګټله. او جاپان هم د 2022 کال د چین اولمپیکي لوبې تحریم کړې. جاپاني چارواکو ویلي چې لوبغاړي د دې تحریم برخه نه دي، خو هیڅ جاپاني سیاستوال نشي کولای چې د چین د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې ګډون وکړي. د لوبغاړو ترڅنګ یوازې د جاپان د اولمپیک کمیټې او پارا اولمپیک کمیټې مشران کولای شي په دې سیالیو کې برخه واخلي. له جاپان مخکې امریکا، انګلستان، کاناډا او آسترالیا د 2022 کال د چین اولمپیکي لوبې تحریم کړې وې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو مینوالو او د ورکوښو عزیزانو، ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونې وخت را رسیدلې او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خپاره کړو او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړ توګه موږ ته راولي شي. زموږ یو شمېر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته شای کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثره اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسو غږونه ثبتوي او رسته بیا موږ دغه سبسي پیغامونه را اخلو او خبروي، یعنی چې دغه ماشين څنګه ته څوک نسته چې تاسو سره خبرې وکړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هر څه کوي چې د ماشين سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي نوګرانو اوریدونکو، بیا هم ستاسو پاملرنه دې ته اړوم چې دغه ماشین یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ، د نن ورځې دا خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
سلامونه اونۍ کې هلي روشان سے تا ته څوک چې اوري سلا شاریه پنځه غوي ټول ته کوم زه پر هیڅ په سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جبه باندې او سرې وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نوار کم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0. یعنی 0 9 دریاتیا دریسلویخ دریزن سفر. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیر ډیر مننه چې زمون پیامونه خبروي. الله پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنا او کدر من ادم خستین سے جوړ بخیر شرف دې غوښ نیک من غفر احمد خادم د هجمند ولایت او شیر ول سوالی او د کاره دک سن انتخاب مور تسن کې او تاسو دا وټ پلمه تقریبا د شل د ښکار کې چې وسیر نو که هر مون مسلمان ورور نو ځلا سره په ترش مهرباني دې کوي چې زماده چې په نش مهرباني سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه ته په نش مهرباني دې باندې سي پر و سو یو سره د تلوش ات سو نو لس نو دا ډیر وخت یې په دغه سم کې دی وسیر چې اصل کې دی وای زه د یرات ولر د شنده ول سوالی د ښار د کلی مکو کې نه ستو دا وټ پلمه باندې دې شمیرې دې باندې د تام سي پر و سي پر و یو تلور دوا ات یو نه و سلام بیا هم دا د ټول قدمونو د رښت سلامونه.
السلام علیکم، اخباری ساتھ احواجم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول امکاران و اردوکو سلامون کم تجیشو لحی جور رو خوش خوشحال بی تو تنبور ریو علا پیدا کردی چی تو پیزدونو سکال دی دیکی سر جوانه یم دی من دیو عزیز لشکرگان در کندار تراغل دی کچیری کلیواز ما جاغاو نو ناس خور کشنی دی بوز ما سچ پدنگا تو کنیش نراری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو د پیزد و دو شمیره زلگا سپر آویا د
پیټ جوس دوه د سیسه وادو اړیا. بلې السلام علیکم، د زادې رادیو ټول درنو ورځو سلامونه کوم. د هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم. نو څنګه چې دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نن مرتي ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپارایا ا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یم سپر و سپر اته دوه رسلور څلور د دوه د اته د دغه شپږ شپږ دا شپږ ما فقط ما ترون سي ازادي رادیو د خبرې روان.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق لري معلومات راکاوه. او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره وورو چې ستاسي د ورکوسیو او دوستانو خپلوانو په باره کې دي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو منوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هیله چې ټول خواګر تر کروغه سي د صحت جامع مو پرتن وي. سرتاج ننګرهارې در سره ګډونواله مال ننګرهار ولایت نیما دا چې له سمو د مخ کې فقط یو ځمشت یو لسره ذکیږي چې د سمو لا په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نه او بیا د کامیول سوالینا نا درکه شوی دی په تنی ثوري جامع دی او په پوی یا چپړی پټانم نشته دی. که هر چاته معلومات وینو د زړه د همدردی او د ورورولۍ د سره په دغه دوش مارو باندې اړیکو نیسی. شماری دی 0 9 9 0 0 9 1 0. بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 9 8
شپک شپیت پینزه پانزوز سلویخ شماری ورت بیا تکرار او ما سپر پورا او سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ اتصالات شماره ورت وایم سپر او سوا شپگتیا شپک شپیت پینزه پانزوز سلویخ پدی ہی لچی پیغام میں نشر کی بس تاسو دی ژوندۍ است کور مودان الله مزت وکا خو وخد الله پمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نسم پکار زوا کے دیش نمند اشیر ول سوالی څخه د ازبیر رادیو تا کی بون کا ام کرام ته سلام نو وړاندې کوم. یو دوست می چنامه بن لال محمد دی چې تقریبا څو کلونه کیږي چې ما درک سوې دی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات نو ولري نو مش سره دی پر دغه شمیره اړ کې چې خپل جایزه دی تر لاسه کی. ما د ټلیفون او واتس اپ شمیره 0 3 4 1 0 8 شمیره زل بیا 0 3 4 1 0 8 خدای ته مان.
السلام علیکم د آزادې رادیو ټولو ګلابونو ورځونکو سلامونه او مینه وړاندې کوم. همدغه وخت مو په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. ازو اکثر خوستایم د ګلابونو خاص ولایت سیاده ورکشو ځنه پروګرام دغه پیغام ستاسو کوم. زما یو ورکشو دوست دی په نوم دی حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. د وخت چې ترکیه هوا ته په قاچاق لاړ شي ورسته تماس یې نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولای دی. خو دا څلور کاله کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چته پاک لیل معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شماره وایم. لومړی ایم ټی این شماره 0 و 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا تلولیم کال کیلو وکسوی دی د کندهار د ولایت د جری د ولسوالۍ د ناجی د کلی دی. عمر یې تقریبا 93 کاله دی. نشانیه دا دی په تنه ګردی دی په رنګ د نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپوږی چې دی هغه کوچنی کې دی او د لاسو ګوتې یې لنډې لنډې ګوتې دی او پر مخ باندې یې د کالدانې تپ دی. یعنې پر یوه د دوو برخو ګانو باندې یې د کالدانیا تپ ته سوسري ورته زیر سي ورته وګوري نو د کالدانیا تپ معلومیږي. د دیني علم د کوون کې دي یعنی طالب دي سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دي. هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمیرې دي مصر تماس ونیسي. بي سي سپر او سپر او یو درې او دوا پنځه شپاش سلام 0 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات 0 8 2 4 5 9 2 4 2 4 1 اریبا 0 2 4 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلې دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خبرونه لرو. نو په راتلونکي کې دي زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیزی محترم. از ولایت سریپول میشوم. ولسوالی سنگچارک قره فرشقان. یک گمشده دارم نامش الالدین است. سندش 16 ساله است. 1.5 سال می شود. خبرش نداریم، احوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 0704198265 این شماره تلفنی من است. پدرش محمد اسکر نام دارد. ولایت مون سریپول، ولسوالی سنچارک، منطقه فرشقان، هلال‌الدین نام داره، 1.5 سال می شود، گم است، از خود فرشقان گم شده، از شهر سنچارک.
السلام علیکم در زدیر عدیر طول کارتون کوری، دو که تسلمان وقت بخیر، به جزیده، وانیم بوجه اروک دوست چی؟ د شرافتین فرامه د ایشاو خادول سرزی کیږي چې نظره خدای یار مسلمان روته کې درک کی د شرافتین فرامه د سردار زیدی او د هلمند ولایت پرجی ولسوالی د تاسو بازار سیمې نظره کوي زما سره د ټلیفون په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي د اسلامي همدردی له مخې چې پر اویا اتیا اته شپېته دفتر لیست پنځه شمیره زر بیاون سیپر و سیپر اته سیپر شپر اته چلور نه پینزه خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر اجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، محمد نومیږي، په علاقو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. 0-2-5-4-1 1-1-9-1-4-6-9 دویم نمبر مې 0-3-3-5-5-9-9-9 دا پلاز مو غږیږي. ها بچی ورک دی، نوم یې مخراجان خو باکو مشهور دی، تقریبا 15 کاله اوس ورک دی. که هر شاید چا سره وي او چلدلې بله په دې نمبر دې پته ولګېږي. لا مو ډېر غمجن دی، ډېر څه خفه دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو ارزم ته قدرمنو هوادوالو څنګه واګل 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ سلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د ساز له سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت اوس پاره $15,000 جایزم تحفه کې ورکوي. صاحب ما دې اړه کې شمیره دا درې شمیره ته سوای ماته دې په دې غبان زنګ وي او چاته کا درس او په خپه تلری ماته دې زنګ وي. ما اړه کې شمیره دا 0700711550 بل شمیره مې دا NTN 0 2 3 4 5 0 8 5 0 بل شمیره 0 2 9 4 5 0 5 0 مننه کوم زنده دې وي. ازادي راډیو مرشدې باندې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځانده دی. خو وخت خدای په امان او خبرونه خو نسیم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم شریکو او جوړ به زما یو ورته نن یا عبدالمجید اکبر د 15 کال او عمر لري د تزور کار کې شي ورکته د هلمند ولایت سنه دلیل ټول سوالې دی. نو که چېرې دې زما ځخ خپل دې نو باید چې دې راشي دې زمونږ ته په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه ته ته د برنامې ټول مینوال ته خوشاله افغانم د ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم د غلط زما یو کاکا دې د خمباشا په نامه ورک شوې دې کارته په دکله معلومات یې ما سره د اسلامي درځي په وجه په تاسو شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0-28-29-00 اریبا شماره مې د 0-89-80-00 اتصالات شماره بیا وایم 0-8-8-2-8-9-00 اریبا شماره مې 0-9-80-00 په دې ورځ ما پیغام نشر کړی. خدای پامن.
السلام علیکم، کیفیلیا او احترامات ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور وکړي د هغه وخت څخه نظر کوي مشترکه کنه چې د طالبانو د تیر دوره د محمود عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا موږ سره رابطه کړه او اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالي نو دا اکثر پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا موږ ته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دا ولانه او منکې نو وڅاره له پلاس رانلې نو زه د نشانې تکرار کوم دا دغه د هر مسلمان ورور ته پته و ما په کډې په دې لمبر بیا ځنګو زه خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر درڅه یو څلور کلن عمر لري نو د دوه اعصابو کار نه کوي، هلته د هغه کې ورسره لیکلي وو چې عصبي سیستم کار نه کوي. نو د ده په دا راسته ورېځه کې د پزې اړخ ته د تندې پر خوا او د بالخو پر خوا د انري لیک شته، د پزې پر مابین باندې تر دا سربېره مابین باندې یو کوچنی داغ شته، او دا د بریتو په مابین کې د پزې شدت بیا د شین د خولې خوا ته د سیده نری لیکه دېش لري، بېښتان یو طرف بل طرف ته د سوي لکه پوس چمالنیږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي نور سره دې په دې لمبر شریک کړي، صفر اویا پنځوس اوولس نه سوه اووه اویا. وسلام، تر خدای انصارونه. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د کوڅو ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی زمونږ ولادت وسیدون کی زمونږ راته پیغام پر زما زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دی د شګول اکا عزیز نسوالی کالیه پتانې سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوی دی. هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 و 0 15 2 3 2 0 15 2. اتصالات شمیره ده 0 3 1 6 9 8 بیا تباکی 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څوک لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. 0202 0825 0825 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام اور مینه احترامات دا زاله رادیو قدرمن اوریدون کو باوریم هیڅ خوستلایم. دا درې کال کېږي نصرالدین چورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورکشا وایله. کوم چاته پاک معلومات وی په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه. سی پروا شپغو تلور شپغ وشپغ وشپغ او روشن شمارا سی پروا نه 0 9 15 9 15 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 15 9 15. د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 6 6 6 6 او 0 10 9 15 9 15. او د روشن شماره ده 0 9 9 15 9 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مشاہر ہلمند ولایت دمرجی ولسوالی سے خبر کا پیغام بھیجم. نا پیغام دار اس میں رول محمد شاہ کا نام دا وہ خالی کی کر کو نہ در کا سوی دی تو سین جوان دی جس کا لو اللہ دی او ہر تو کام سے کار معلومات نو راځي چې څه راځي لرم زما پیغام په وار وار نشر کې څه څومره مشکل حل شي. راځم رسمي لري په لور باندې 0 5 3 4 5 9 2. سماره ځل بیا تکرارم 0 5 3 4 5 9 2. نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکی هلی د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه نادرکه سوی دی. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهغور د سیمو اوسېدونکي یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصره کې اوسېږو. نو د ناصره څخه نادرکه سوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په هکله موږ ته راکړي نه د خپله معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په هکله که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 9 2 5 8 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه. ازما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم. رخصت.
زه جنت کول له کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نابرکت شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله. څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 3 2 1 دوهمه شپاره 0 5 3 2 1 شمېره یو ځل بیا 0 5 3 2 1 دوهمه شپاره 0 5 3 2 1 سلام.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې پروګرام د همدې ورسی پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکې خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم آخر كلا بس ميغم اصفونا يا ماما شم تم ربي ترى وخيا منزل ميكا معلوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یم مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بهره عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام الغفار